مشال رادیو ده دا وخت په پېښور کې د سهار نه په کابل کې اتنیمی او دلته په پرا کې د سهار 15 بجې دي. نن د چهارشنبه شروع ورځ او د 2014 میلادي کال د جنوري 8 نیټه ده. زه احمد شاه زمیم او د مشال رادیو په لومړی سهارنی خبرونه کې په دې هیله ستاسو هرکلی کوم چې سهار به مو په خیر او ورځ به مو نیکمرغه. د مشال رادیو د نننۍ 9 ساعته خبرونه پیل په لومړی سهارنی خبرونه سلام پښتو پاکو خپل لومړي سر کې به نجیب عامر ته ورسو چې د سیمې او نړۍ په تازه حال خبر کړي.
سحر مو نیک مرغا پامکه د دې سات خبر نو ساتکو ده. د پاکستان د پخوانی پوځي ولسمشر پرویز مشرف پر ضد به نن په عدالت کې اوریدنه کیږي. د افغانستان د بګرام د زندانیانو د دوسیو د څېړلو کمیټه وایي د امریکایي چارواکو او بهرنیو سرتیرو په وژنې تورن بندیان به زر خوشي شي او اسلامي وسله والا هم د عراق د مرکزي ښارونو فلوجا او رمادي په ځینو برخو کې واک په لاس کې لري. بشپړ خبرونه. د پاکستان د پخوانی پوځي ولسمشر پرویز مشرف پر ضد به نن په راولپنډۍ کې په وزنګړې محکمه کې اوریدنه کیږي. پرویز مشرف د ناسازه طبیعت له مخې په پرله پسې ډول محکمې ته نه حاضرېږي. د نوموړي مدافع وکیل احمد رضا قصوري تېره ورځ رسنیو ته وویل چې موکل د زړه او د نورو ناروغیو له امله د محل په روغتون کې دی او عدالت ته د حاضرېدو جوګه نه دی. په اسلام آباد کې د مشال لاډیو خبریال وایي نن به د پرویز مشرف د طبي راپورونو عدالت جاج اخلي او سبا ته به ښایي عدالت خپل فیصله واوروي. مشال لډیو ته تیر ورځ د طبي راپور یو کاپی رسیدلې چې ورکی لیکل شوی پرویز مشرف د زړه په ګډون 15 بیلابیل ناروغۍ لري. په پاکستان کې پولیسو پرون وویل چې د نهه په ورځ په کراچۍ ښار کې د یو صوفي په مزار کې د شپږو کسانو مړی غوڅ شوي مړی موندل شوی دی. پولیس وایي د ایوب شاه بخاري د مزار په خوا کې د غورځول شوو مړو له څنګه یې د کوم کس لخوا لاسلیک شوی یو پیغام هم ترلاسه کړی چې ادعا کوي د پاکستاني طالبانو استازیتوب کوي.
پولیس
وایي په پیغام کې ګواښ شوی چې خلک دې د مزارنو دورې نه کوي. وسلوال طالبان د تصوف او د مزارنو د دورو پر ضد دی او دا د وهابي اسلامي بنسټ پالنې سره په ټکر کې ویني. د افغانستان د بګرام زندانیانو د دوسیو د سیړلو کمیټه وایي هغه اته اتیا بندیان به ډیر زر خوشي شي چې امریکایي چارواکو د افغان او بهرنیو سرتیرو په وژنې تورن کړی دی. د دې کمیټې مشر مشال لډیو ته پرون وویل د امریکایي چارواکو لخوا په ورسپارل شوو اسنادونو کې داسې څه نه و چې دغه بندیان مجرم ثابت کړي. عبدل شکور د درس د نهې په ورځ وویل د افغانستان کشفي ارګانونو او ملي امنیت هم د دغو بندیانو په اړه داسې اسناد او مدارک نه دي ورسپارلي چې دوی مجرم ثابت شي. دی وایي دغه بندیان لا خوشي شوي نه دي او هر څوک کولی شي د دوسیو د څېړلو کمیټې ته خپل موثق اسناد وسپاري. د بګرام زندانیانو د دوسیو د څېړلو کمیټه وایي تر اوسه له دې زندان څخه تر څېړنو وروسته څه باندې 1560 بندیان خوشي کړي دي. د امریکا د دفاع پخوانی وزیر رابرټ ګیټس په خپل نوي کتاب کې د افغانستان د جنگ پیدا کولو کې پر ولسمشر باراک اوباما نیوکې کړې دي. کتاب چې د جنگي دفاع وزیر د دندې یادښتونه نومیږي را روانه ونه کې چاپیږي. خو د کتاب ځینې اقتباسونه او تبصرې وار لمخې د نهې په ورځ په رسنیو کې خپاره شول. په دې کتاب کې رابرټ ګیټس لیکي اوباما په شک کې و چې د هغه د انتظامي افغان کړنلاره به بریالی شي او کنه او د پوځ پر فعالیت هم بدګمانه و. نوموړی همدارنګه انکشاف کوي چې اوباما په افغانستان کې د 2010 او 2011 کال پر مهال د امریکایي ځواکونو په قومندان جنرال ډیوډ پیټریوس هم باور نه کول او نه هم افغان ولسمشر حامد کرزی زغملو. د امریکا د دفاع پخوانی وزیر همدارنګه وایي اوباما په دې جنگ کې ښکېلېدل نه بلکې تریوتل غواړي. اسلامي وسلوال له هم د عراق د مرکزی ښارونو فلوجا او رمادي په ځینو برخو کې واک په لاس کې لري. دا په داسې حال کې ده چې د عراق د امنیتي ځواکونو اوسني قبایل د دوی د وستلو هڅه کوي. په سیمه کې د مشال لاډیو د عراقي څنګه خبريال وایي پرون سهار پیل شوی جنگ سو ساته دوام وکړ چې پترس کې د حکومتي ځواکونو لخوا د القاعده سره د ریخولرونکو یاغیانو پر ضد د راکټو توپخانی او د ګرنیټ توغونکو راکټونو په ډزو کې 25 وسلوال وژل شوی دي. په سیمه کې د مشال اډیو د عراقي څنګ خبريال زیاتوي حکومتي ځواکونه د یاغیانو پر ضد د نورې جګړې لپاره تیار نسی. په ځوای د ولسی وګړو د مرګ جوبلې د مخنیوي په خاطر د فالوجا ښار په مرکز د لوی برید پریکړه دمګړې ته ځنډولې ده. یو اونۍ کېږي چې د امبار صوبې د فالوجا او رمادي ښارونو په ځینو برخو یاغي سنی وسلوالو واکټینګ کړی دی. امریکا وایي را روانه میاشت کې جنوبي کوریا ته 300 نور سرتیری جنگي ټینکونه او نور پوځي وسایل استوي. پینټاګون یا د امریکا د دفاع وزارت د سه شنبې په ورځ ویل دغه اضافي ځواکونه به د فروری له اول نیټې څخه په جنوبي کوریا کې خپله نهه میاشتنۍ وظیفه پیلوي. دا اعلان وروسته له هغې وشو چې د امریکې د دفاع وزیر جان کیری په واشنگټن کې د جنوبي کوریا د بهرنیو چارو د وزیر یون بیونګ سی سره وکتل. له دې ملاقات وروسته ښاغلي کیری وویل امریکا به د شمالي کوریا د ګواښونو د مخنیوي لپاره خپل پوځي تجهیزات نوي کوي. امریکا وار له مخې په جنوبي کوریا کې 28,000 ځواکونه موظف کړي دي. د کیمیاوي وسلو د مخنیوي یا د حرمت اداره او پی سی ډبلیو وای د شام د وسلو له زیرمو څخه د کیمیاوي موادو د لرې کولو د لړۍ لومړی کړی ترسره شوی او کیمیاوي مواد له ملک بهر ویستل شوي دي. نوموړی تنظیم وای د لقازیا سیمې د دوو ساحونه د نهې په ورځ کیمیاوي مواد په ډنمارکي بیړیو کې وویستل شول. تر دې مخکې د دغو کیمیاوي موادو د ویستلو لپاره د تیر کال د دسمبر د میاشتې وروستۍ نیټه ضرب الاجل ټاکل شوی وه، خو د کورنیو شخړو، لوژستیکي ستونزو او د بدې هوا له امله دا کار ځنډېدلی و. دا تر دې ګړی د مشال ډیو خبرونه.
سلام پختونخوا،
زموږ غږ له مشال رادیو خاوري او د مشال رادیو لومړی سهارنی خبرونه سلام پښتونخوا ته تاسو غوښ نیولې دی چې په ترڅ کې باید د دغه راپورونو تفصیل واوري. د پاکستان د پخوانی پوځي واکمن جنرال پرویز مشرف پر ضد غداری د کیس اوریدنه نن یو ځل بیا ترسره کیږي. په کراچۍ کې په وزارت کې د شپږو کسانو مړې موندل شوې دي. د قبایلي سیمو د مدني ټولنې غړي وايي باید دلته هم د بلدیاتي ټاکنو اعلان وشي.
د سره دا غیر ریاستي عناصر چې دي هغه به ختم شي او د هغه پزې باندې بعد سیاسي خلک راشي، نو بیا سیاسي اواز چرازي او د خلکو مسلې مشکلات د حل کیږي.
په افغانستان کې د بګرام د زندانیانو د دوسیه د څېړلو کمیټه وایي هغه اته اتیا بندیان به ډېر ژر خوشي کړي چې امریکایي چارواکو د افغان او بهرني سرتیرو په وژنې تورن کړي دي، ځکه په ضد یې هیڅ شواهد نشته. په روان خبرونه کې د سیمې او نړۍ په اړه د یو شمېر راپورونو ترڅنګ درته سندرې هم لرو. له مشال رادیو سره اوسئ. زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري چې ټولې خبرونې تاسو هر ورځ د سهار له 9 بجو څخه بیا د ماښام تر 6 بجو پورې په ژوندۍ بڼه اورېدلی سي. که چیرې تاسو د رادیو تر څنګ انټرنیټ لاسرسی لري، نو پر انټرنیټ هم له مشال رادیو سره ځان ملګری کړئ. زموږ د انټرنیټ پته ده mashalradio.com. دا سلام پښتونخوا په لومړی سارنی خبرونه کې به په لومړی سار کې د خپل خبريالانو څخه د سیمې په اړه تازه حال ټولو او وروسته به تاسو سره پور ناورو. په لومړی سار کې زو اسلام آباد ته د مشال رادیو خبريال دا وخت مر سره د ټلیفون پر لیک دی. دا سره پورونه دي چې د پاکستان د پخوانی پوځي واکمن جنرال پرویز مشرف پر ضد غداری د کیس اوریدنه نن یو ځل بیا تر سره کیږي. په دې اړه تازه معلومات زمر سره شریک کړئ.
جی څنګه یتا سوی نن با د پرویز مشرف پر ضد چې کوم خصوصي عدالت کې د غداری مقدمه ده دغه اوریدنه به یو واری بیا کیږي. احمد شاه کز تاسو د ویم پرون چې کلا د دې کیس اوریدنه شروع شوه د دوانو لخوا وکیلانو چې دلایل ورکړل په د کوم رسو چې بیا د آرمی کم چې فوجي اسپیټال له دغه یو ټیم یو ډل راغله او د پرویز مشرف کم چې ناروغي ده دغه په حق له وتا ریپورټونه وړاندې کړل. چې پاغه کې هغه کم چې رپورٹ او هغه په سلور او صفو باندې مشتمل او پاغه باندې د پوزي اسپیټل د مشر میجر جنرال عمران مجید لاسلیک هم شامل و. دغه ما په خپل مقتل ځان ته موجود ما په احمد شاه په دې کې چې نو ویل شو چې د پرویز مشرف غټي پنځه ناروغي دي چې پکې یو د زړه رګ بندې یو اوږه سي کار نه کوي، دغه شان چې د ملا د تیر یا هډوکي دا هم ناروغي ده ورته، او په ګسا یا کین خپې کوم کونډې چې نو هغه ته پرسوب دی او د غاښونو رنګ ته هم دی. په کومه باندې چې د دغه مقدمه کې چې کوم بینچ دی دغه مشر جسټس فیصل عرب ویل چې د دې رپورټونو به موږ جات واخلو او نن ورځ زیاده کړه چې په دې باندې باندې نن هم بحث کیږي او چې کله بحث مکمل شي پیاغي به دا دغه مرسته به موږ بیا فیصله جاری کوو. نو نن چې نن به احمد شاه په دغه باندې بحث روان وي، د دواړو لخوا به دلایل ورکړل کیږي، د پرویز مشرف دا کیس به مخ وړاندې بوزي او د کم چې رپورټونه دي دغه جاج باخلي، نو سبا به بیا خپل حکم چې دی هغه سپریم کورټ د خصوصي عدالت چې دی هغه به پیش کړي چې آیا پرویز مشرف ته د عدالت نه استثنا ترلاسه ده او کنه ده، آیا د پرویز مشرف بهر ملک تګ ممکن دی او کنه دی. دا حکم به سبا له چې دی د زیارت په ورځ په اورېدنه کې ورکوي.
ډیر مننه زموږ سره د تازه معلوماتو شریکولو، ښه ورځ درته غواړو.
د مشال ریډیو د شروع د ورځې 19 پروګرامونه
تاندې هلي
په پوکم یو لس بجې
حجره
په یو نیمه بجې
ستونزې او سرکار
په پاو باندې دو بجې
د کرخې په غاړه
په دو نیمه بجې
د نړۍ رنگونه
په درې نیمه بجې
شال او شمله
په پوکم سلور بجې
د مشال تر رڼا لاندې
په سلور نیمه بجې.
زموږ غله مشال رادیو څخوري د مشال رادیو د نننۍ اورځي د پروګرامونو لړلیک تاسو واوریدي. او سیو زل بیا راځو د راپورن پر لور. د پاکستان تر ټولو لوی شهر کراچي کې د نهي پوراز د شپږ مندلسو موړو پیژنګلوي سوي ده. پولیس وايي په وجسو کسانو کې درې د کراچي پر ګلشن معمار کې د وزارت منجوران دي او درې نور بیا مزدوران دي. پولیس اتوي د وجسو کسانو د مور سره نږدې او پرچا هم مندلسوي چې د وسوالو طالبانو نوم پرې لیک دي. په دې اړه نور تفصيله کراچي څخه د مشال رادیو خبري اړه کوي.
د کراچۍ خار ګلشن معمار په سیمه کې د نهه پورز د شپږو کسانو مړی موندل شوې دي. پولیس وايي دغه مړی په یاد سیمه کې د غونډۍ په سر جوړ د پاړی بابا د زیارت سره نږدې پولیسو ته په لاس ورغلی دي. د سیمې پولیس مشر ایس ایس پی عامر فاروقی تیر شپه نا وخت له مشال رډیو سره په خبرو کې وویل په وجل شوو کسانو کې د پنځو کسانو پیژندګلوي شوې ده. په دوی کې درې کسان د یاد زیارت منجوران دي.
یہ ایک درگاہ ہے وہاں گلشن معمار میں خالی کافی علاقہ بڑا سا اس کے درمیان میں
دے وائی پہ گلشن معمار سے مکی پیوے تشتا کی لغنڈائی پر سر یو زیارت جوڑ دے دغلتا ډیر خلک چې ګڼش مر پښتانه هم پکې وی زیارت تورزی د زیارت یا پنځشنبه پورز دغلتا ګڼه ګڼه زیاتوي. د ګل او نهې په منځنۍ شپه دغلتا څوک وسلوال ورغلی او په زیارت کې ودر ټول شپه کسان یې لومړی سخت وهلی او بیا یې ولا مړی کټ کړی دی. په دوی کې د دوو کسانو سرونه له بدنونو جدا کړی شوی هم دی. د امیر فاروقی په خبره وجل شوی درې نور کسان مزدوران دي او دوی د زیارت سره نږدې د خدای کی بستی د سیمې استوګن وو. دغه په خبره دغه کسان هم زیاتره وخت د زیارت ته راتلل. پولیس وايي د وجل شوو کسانو د مړو سره نږدې یو نه انچا وګده چاړه او په نږدې دیوال یو پرچه هم موندل شوې ده. ایس ایس پی امیر فاروقی وای د دوی سره یو پرچا مندل شوی چې په پرچا د تحریکی طالبان پاکستان نوم لیک دی او پرې لیکل شوی چې هر څوک زیارتونو ته ځي له همدې عمل سره به مخ کیږي. وسلوالو طالبانو د گلشن معمار د زیارت د پیخي ذمہواری د دې رپورت تر جوړولو په غاړه نه دا اخیستي.
زمو شغل مشال رادیو خبري لمرکا خبریدونکو کریستین سانس مانیټر می ورسپانې د پاکستانی علماء او د هغو هڅو پاړه چې غواړي په ترس کې په دې هیات کې د فرقې زتاو ترخوالي پیښ لمنځه یوړل سی ریپورت خبر کړی دی. د دې ریپورت غټه کې به زمو همکار هارون بچا تاسو ته واوروي.
د کریسچن ساينس مانیټر رسپانې پر رپورت کې راغلی په پاکستان کې د دینی علماو یو شورا هڅه کوي چې په دې هیات کې د کیدونکو فرقې زتاو ترخوالي پیښو مخاوني سي. رپورٹ زیاتوي تیر میاش دی شورا چې دوه دیرش بیلا بیل فرقې ډلې ګډون پکې لري یو سند لاسلیک کړ چې هدف یې د یو بل پر ضد د کرکجنو ویناو د لاؤډ سپیکر د بېدرغې استعمال او د ودانیو پر دیوالونو د نفرت انګیز شعارونو لیکل له منځه وړل دي. په رپورٹ کې په پاکستان کې د امن پر موضوعاتو د وڅېړنیز مرکز پاکستان انسټیټیوټ آف پیس سټډیز د شمیرو له مخې ویل شوي په تیر 2012 زیږیز کال کې په دغه هیواد کې د فرقې ذات او تریخوالي په شوو پیښو کې لږ تر لږه 1500 کسان ووژل شول. رپورٹ وړاندې وایي که څه هم د فرقې ذات او تریخوالي پیښو د مخنیوي لپاره د دینی ډلو هڅې د ستاینې وړ دي خو دا چې دوی به بریا پکې ترلاسه کړي په اړه شکونه څرګندېږي. رپورٹ کاگی پاکستان او دینی عالمانو د خپل مذهبي فعالیتونو لپاره ضابطه اخلاق د 13 دسمبر میاشتې په 2 نیټه تر هغه وروسته اعلان کړل چې د پنجاب په راولپنډای ښار کې د سنی او شیعه مسلمانانو ترمنځ د تاوتریخوالي خونړۍ پیښې وشوي. د ورځپاڼې په رپورٹ کې ویل شوي د دینی عالمانو لخوا د ضابطه اخلاق تر اعلانېدو وروسته هم د تاوتریخوالي پیښو لړۍ دوام ولرلو. د روان جنوري میاشت په لومړۍ نیټه دوه شیعه زیارت کوونکي تنان چې له ایرانه کوټې ته استنېدل په یوه ځانمرګي برید کې ووژل شول. هم د جنوري په 2 بیا وسلوالو په اسلام آباد کې د شیعه مسلمانانو دوه مذهبي مشران په نخ کړل. د راستیر میاش په کراچۍ او راولپنډای خارونو کې د شیعه مسلمانانو پر جماعتونو او شو ځانمرګي بریدونو کې 4 کسان ووژل شول. د ورځپاڼې د رپورټ لمخې له ایران او وروسته د نړۍ پر مخ پاکستان داسې هیواد دی چې یو د پام وړ شمېر شیعه مسلمانان ژوند پکې کوي. په رپورټ کې د پاکستاني علماو د شورا د مشر طاهر محمود اشرفي په اړه ویل شوي چې نوموړی د سخت دریځه سنی مسلمانانو د ډلې سپاهي صحابه غړې پاتې شوی چې له یاد ډلې سره اړیکې وشلولې او له تبلیغي جماعت سره ملګری شو. په رپورټ کې د اشرفي خبره راغستل شوی چې وایي که موږ د فرقیزه تاوتریخوالي روانو پیښو ته د پای ټکی کېنښود نو نه یوازې دا چې پاکستان به خاده ورځ ونه مومي بلکې اغیزې به یې د نړۍ پر نورو هیوادونو هم پرېوسي.
هارون بچاو چې په پاکستان کې د فرقیز تاوتریخوالي د پیښې په میانځو وړل کې د پاکستاني علماو د رول پاړه د کریسچن ساينس مانیټر ورسپانې د راپور مهم ټکي تاسو ته ورول. په پېښور پریس کلب کې پرون د قبایلي سیمو د مدني ټولنو استازو له حکومت غوښتنه وکړه چې د هیواد د نورو برخو په شان په قبایلي سیمو کې هم د بلدیاتي ټاکنو اعلان وشي او د قبایلي او نیم قبایلي سیمو ولس ته د خپل بنیادي حقونه ورکړل شي. په دې اړه نور تفصیل پېښور د مشال رادیو خبريال راکوي.
د قبایلی سیمو د مدني ټولنو استازو په پیښور پریس کلب کې د سه شنبه په ورځ د حکومت نه غوښتنه کړې ده چې سرنګ د هیواد په نورو برخو کې بلدیاتي ټاکنې اعلان کړې شوې دي. هم د غړنګ دي په قبایلی او نیم قبایلی سیمو کې بلدیاتي ټاکنې اعلان کړې شي. په دې لړ کې د خبري غونډې وروسته د اف آر سیول سوسایټي نتورک مشر زر علي خان موسازی مشال ریډیو ته وویل
چې دلته اعلان وشي د سره د غیر ریاستي عناصر چې دي هغه به ختم شي او د هغه پځای باندې به د سیاسي خلک راشي. نو بیا سیاسي اواز چې راځي نو د خلکو مسلې مشکلات دا حل کیږي او امن طرف ته جمهوریت طرف ته انساني حقوقو طرف ته خلک زی علاقه زی.
او د اف آر ډیرا اسماعیل خان یو اوسیدونکو اطلس شیرانی د دې خبری کانفرنس پر مهال مشاد ریډیو ته وویل چې د قبایلی سیمې ولس لري هم د پاکستان د نورو سیمو د ولسونو پر رنګ بنیادی حقونه ورکړي شي.
دوی دا داوا لري پاکستان د واکداران دا داوا لري چې مرده مسلمانانه پر بنیاد باندې جوړ او ټول مسلمانان ورونه دي. نو که واقعي دا خبره نو مړ چانت مسلمانان وای په کار دي چې مرده هم د حقوق را کې دا کم چې د بلدیاتي انتخاباتو د پاره یاده حقوق خلق غواړي نو مړ هم دا مطالبه کوو. مړ واقعي د دې خاورې بچان وي او په کار دي چې مرده هم د حقوق ملاو شي او کنه را کول کوي د دې معنی دا د دوی ځین زبانی جمع خرج خبره کوي.
او د کورمی ایجنسی انجینیر تورګل چمکنی مشال ریډیو ته وویل
د تری تر داین د پون باندې موږ د پاکستان بشینګونیو خو موږ ته صرف دوه حقوق ملاو دی. یو هغه د بالغ رایدی باندې اٹھونه هغه ټولو قبیلو ته ملاو دی او بل د په 2012 کې د سیاسي پرچانو جوړول او هغه کې اشتراک کول دا ملاو دی. نو ټول نه موږ محروم یو.
خو د اف آر سیول سوسایټي نتورک مشر زر علي خان موسازی وایي چې تر دې دمه یوازې پخوانی صدر آصف علي زرداری د قبایلی سیمې ولس د حقونو لپاره په زور قبایلی نظام باندې لومړی گزار کړی وو او نورو سیاسي مشرانو په دې لړ کې د پام وړ پرمختګ نه دی کړی.
تیر صدر زرداری صاحب د فاټا د پاره سترامیم کړیو په اف سی آر کې اخو ډیر داسې کم ترامیمو خو بیا هم د سلو کالو یو سیستمو چې پاغي باندې یو گزارو کو خو د بده مرغه نواز شریف صاحب
مخکې پدې کې سر ډیر زیات انټرست یا دلچسپی نه ده خود له فاټا په عمر کې او سم زمون نه خیال شډیر دلچسپی خو ځکه چې فاټا لپاره تر اوسه پورې هغه اس یو فوکل پرسن نه ده نومینیټ کړي.
د یادونې وړ ده چې د قبایلی سیمو د وکیلانو ټولنې د قبایلی سیمو د پارلیمان غړي او یو شمیر سیاسي ګوندونه په دې نظر دي چې د قبایلی سیمې ولس لدی هم هغه بنیادی حقونه ورکړي شي کوم چې د پاکستان نورو ولسی وګړو ته ورکړي شوی دي.
دا مشال ریډیو ده.
زموږ شغله مشال ریډیو څخوري. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې د پاکستان په کوټه ښار کې په تازه پیښو کې طالب قمندانان په خپل میانس کې د مخالفتونو له امله وژل شوي دي. د دې ادارې ویان جنرال فرید شمال پرون مشال راډیو ته وویل چې د افغانستان د ملي امنیت ریاست کومه ترهګره ډله نه ده چې وژنې ترسره کړي. تر دې وړاندې ځینو لویدیځو رسنیو د طالبانو له قوله ویلي و چې په کوټه کې د دوی د قمندانانو په وژنه کې افغان حکومت لاس لري. په دې اړه نور جزئیات د نسیم شفق په راپور کې واوري.
د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست په کوټه بلوچستان کې د افغان طالبانو د دوه وطنو قومندانانو وژل کېدل د سولې پروسې پر سر د هغوی د مشرانو ترمنځ د پیدا شویو مخالفتونو زیږنده بولي. د دې ادارې ویان جنرال فرید شمال د سه شنبه په مازیګر ویل چې د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست د دې طالب قومندانانو په وژنه کې لاس نه لري. د وی کومې وژنې چې د پاکستان په کوټه کې شوي علت یې هغه اختلافات دي چې د سولې پروسې په اړه د طالب مشرانو ترمنځ پیدا شوي. یو شمېر طالب مشران د سولې او ځینې د جګړې پلویان دي. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست د دې طالب قومندانانو د ترور او وژنې په اړه نه کوم اقدام کړی او نه هم پکې لاس لري. دا څرګندونه وروسته له هغې کېږي چې ځینو لویدیځو رسنیو تازه راپور ورکړی چې په کوټه بلوچستان کې د نورالله هوتک او ملا عبدالمالک په نومونو دوه تنه طالب قومندانان وژل شوي. دغه راز د زابل د امنی قومندانۍ د امنیت عامر غلام جیلانی فراهی هم ویلي دي چې د دې ولایت د میزان لپاره د طالبانو نومول شوی ولسوال ملا سلیم هم څو ورځې وړاندې د خپل یو ساتونکو لخوا په ډزو ټپي او وروسته د کوټې په یو روغتون کې څاور کړي. د پاکستان د بلوچستان ایالت د کورنۍ او چارو وزیر سرفراز بوکټي د طالبانو د کوټې شورا د دوه وژل شویو غړو په اړه څه ویل له وخت نه مخکې بللي خو څرګنده کړې دا چې د دې ایالت په ناامنیو کې د بهرنیو هیوادونو د استخباراتو لاس دی. په همدې حال کې وال سټریټ ژورنال ورسپانې د طالبانو له قوله ویلي چې د نورالله هوتک او ملا عبدالمالک په وژلو کې افغان حکومت لاس لري. خو د افغانستان د ملي امنیت د عمومي ریاست ویان جنرال فرید شمال وایي چې دا اداره د افغانستان د اساسي قانون او د دې هیواد د ملي امنیت د عمومي ریاست د قانون له مخې فعالیت لري او په هیڅ ډول تروریستي فعالیتونو کې نه ښکېله ده او نه هم علاقه لري.
زموږ شغله مشال ریډیو خبري. په کوټه کې د عوامي نشل ګوند سیاستوال او قبایلي مشر ارباب عبدالظاهر کاسی د تشتولو شاوخوا دوه نیم میاشتې پوره سوې خو لا تر اوسه یې درک نسته. د بلوچستان ټول سیاسي ګوندونو د دغه صوبیه له ګورنر او وزیر اعلی سره جلا جلا ملاقاتونه کړي او هم به د جنوري پر شلمه یا 22مه نیټه په اسلام آباد کې د پارلیمنت هاوس مخ ته احتجاج کوي. په دې اړه په کوټه کې زموږ خبريال د عوامي نشل ګوند بلوچستان له جنرال سیکرټري رشید ناصر سره مرکه کړي او په لومړي سر کې د دې ملاقاتونو د پایلو په اړه ورڅخه پوښتنه کړي. نوموړی په ځواب کې وایي
زه د دې ملاقاتو سره په دې وجه باندې مطمئنه یم چې په دا ملاقاتو کې تر ټولو ښه فیصلې خدای چې یو د دې صوبې چې څه سیاسي جماعتونه وو دا ټول په یوه پلیټفارم باندې راغونډ شوي وو. یو خدا د دې ښوګرو د هغه سره سره بیا د وزیر اعلی سره زموږ په ملاقات کې بیا وزیر اعلی د انتظامیه چې څه سربراهانو دا ټول راغوښتو موږ ته کښېنولي وو او له هغو سره موږ څه پوښتنې وکړلې هغو چې بیا موږ ته څه خبرې وکړلې موږ تر ډېره د پوره اطمینان راکړي. بیا دغسې دغسې موږ د ګورنر صاحب ملاقات وکړي بیا د گورنر په ملاقات کې دا خبر وسولې او د دې انتظامی ټو سروران زموږ مخ ته کښېنولي وو چې باید دوی ستاسو پوښتنې وکړي. بیا د هغه سره موږ خپلې پوښتنې وکړې چې دا معاملات کیږي ولې کیږي د دې وجوهات څه دي. بیا هغه ته موږ تجاوز ورکړو چې خدای دا رقم دا رقم وکړي شاید تاسو دا معامله ترې واده پورې موږ تاسو کنټرول پوسټ کړو. او بل خبر دا چې په دې صبح کې اپوزیشن او حکومتي خلک چې کله هم په یو پلیټفارم راتلو یو بل سره خبره نه کوله اغا هغه دواړه خلک هم د ارباب ظاهر د کیس په حواله باندې یو سټیج ته راغل.
رشید نصر صاحب، دغه چې تاسو یو غوښتنه کړې وه چې د گورنر او د وزیر اعلی په موجودګۍ کې به تاسو د استخباراتي ادارو مشرانو سره خبرې کوئ، له هغوی سره تاسو خبرې اترې وسوي، هغه څه وایي؟
موږ دا خبرې سوي دي، د مکتب موږ د خبرو پلان دا دی چې موږ به د وزیر اعظم پاکستان، د صدر پاکستان، ورسره د ارمی چیف او د ایس آی چیف پوری موږ کوشش دا کوو چې موږ ځان ورسو او غوته دا شی ور په غوته کوو چې دا کوم عملیات موږ په صوبه کې روان دي. د دې تش او تش او تش حکومت سکورټي ادارې او ایجنسیانې ذمواره دي، ځکه چې ماته به د ژوند تحفظ د دوی ذمواري ده. نو موږ دوی ته خپلې ذمهداري ور په غوته کوو چې تاسو دا خبرې څه بروزمه قطع نه یاست، او که ځینې خلک دا خبره کوي چې دا د ادارو کار دی، نو د هغو څه بیا موږ دا سوال کوو چې د ادارو کار دی، بیا دا زموږ پولیس، لیویز، ایف سي او دا کوم کوم په منتخب حکومت او قدم په قدم کوم چلونه لګېدلې دي، بیا د دې جواز نه پاتېږي. نو موږ دا وایو چې د انټلیجنس ور فرام کول دا د ادارو کار دی، او اقدامات کول دا د انتظامی کار دی. نو دا دواړه دي خپله قبله سایکی موږ دا غوته خپل زمواري په غوته کړی ده.
رشید نصر صاحب، یو تاسو اعلان کړی و چې د جنوري په 12مه نیټه به په اسلام آباد کې د پارلیمنت هاوس مخه ته احتجاج کوي، هغه احتجاج وځندول سو، ولې وځندول سو او د دې نیټه به کومه وي، په کومه نیټه باندې تاسو ټول سیاسي ګوندونه ته احتجاج کوي؟
هغه به دی وځندول سو چې څنګه د قومي اسمبلی اجلاس په دا شپو کې نو په 12 تاریخ او په 14 تاریخ، نو بیا چې موږ معلومات وکړو د قومي اسمبلی اجلاس د شل تاریخ څخه شروع کیږي، نو په دا وجه باندې د 15 پوځي وزیر نو ولسو، نو ان شاء الله تعالی زموږ بده د پارلیمنت اوس مخته د احتجاج کیږي، کښل تاریخ او کډوش تاریخ معلوم نه دی، په دې وایو زموږ کمیټه کې شینه به قاعده به خپل فیصله کوي، ځکه چې د احتجاج په دې ضروري او لازمي دي چې ټول دنیا ته موږ دا وروښي د پاکستان د پارلیمان د دروازې د لاري او د پارلیمان غړي به زموږ سره ملګري د سیاسي جماعتو کوم خلک په قومي اسمبلی کې ممبران دي، د اکبسنټ کې ممبران دي، دا به زموږ سره د احتجاج کې ملګرتیا کوي، نو ځکه به موږ د دنیا ته دا وروښي چې دا کم ناروا عمل، دا کوم مکرو عمل چې زموږ په معاشره کې روان دی، دا ټول انسانان په یو ژغ په یو ناره باندې غندي او د دې خلاف موږ ټول راوتلي.
دا وامن شل ګوند د بلوچستان جنرال سیکریټری رشید ناصرو چې په دغه صوبه کې د مشر سیاستوال ارباب الظاهر کاسی د تشتونې په اړه زموږ د همکار پښتنې زابولي.
دا مشال ریډیو دا
د خیبر پښتونخوا په صوبای اسمبلی کې د نهې په ماښام د حکومتي او مخالف ګوندونو ترمنځ پر بیلابیل موضوعاتو تود بحث وسو. مخالف ګوندونو د تحریک انصاف حکومت پر حکومت نیوکې وکړې چې لوله سره کړي وعده تر اوسه نه دي پوره کړي. نور تفصیل په دې راپور کې واوري.
د نهې په ماښام خیبر پښتونخوا اسمبلی کې حکومتي بنچونو او مخالف ګوندونو په یو بل سخت ټکونه وکړل، او د پاکستان تحریک انصاف حکومت نه غوښتنه وکړه چې د صوبې خلکو دوی ته په صوبه کې د ښه بدلون لپاره رای اچولې دي او په کار ده چې موجوده حکومت خپلې دغه وعده پوره کړي. صوبای اسمبلی کې هغه وخت باستور شو کله چې د سیاست صوبای وزیر شوکت یوسفزی وویل چې د صوبې په روغتونونو کې خراب مشینریانې، سامانونه او ناقص نظام د تیر حکومتونو نه دوی ته په میراث کې ملو شوی دی او دغه نظام ټیک کولو کې به وخت لګي. د دې په جواب کې د هنګونه د جمعیت العلماء اسلام غړي مفتي سید جانان اول تحریک انصاف والا خلکو سره جمعنې کړې دي چې درې میاشتو کې به بدلون راولي، خو د دې حکومت اوه میاشتې وشوي او بیا هم خو بدلون په نظر نه راځي.
د ملکی شو خیانت کړی دی، نن ته د انصاف په نوم باندې راغلی ته خیانت نه کوه، ته به ماته دا خبرې کوي چې دا ملکی خلکو نه واقع پاتې دي، مو باندې اعتماد کړه کړه په تمو خلکو نه ده کړه په تا باندې اعتماد کړه ده، دا د تختې دولار ده، د تختې دولار به ان شاء الله هیڅ وخت نه ملوي دي.
د پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک په دې محل اول چې هغوی ته خلکو د نظام ټیک کولو د پاره وټ ورکړی دي، خو افسوس چې ټول حکومتي ادارې او محکمې دومره خراب دي چې د هغې ټیک کولو د پاره وخت پکار دی. مونږ ته دا مینډیټ ملو شوی چې دا نظام ټیک کړو، کله چې زدي حالات ته ګورم نو جړه راشي. زه په خپل حکومتونو کې پاتې شوی یم، وزیر هم پاتې شوی یم، خو چې دا کوم حالات د حکومتي ادارو دي صرف د سیاست محکمه نه ده، ټولو ته چې ګورم د ټولو حالات خراب دي او د اداري فسادونو نه ډک دي، هیڅ یو څیز ټیک نه دی. زه چې کله حکومتي غونډې کوم زه ورته وایم چې کاش داسې هم یو اداره وي چې هغه ټیک وي او شاباسي ورکړم، خو ما ته ډیر افسوس دی. دا خیبر پختونخوا اسمبلی د سرکاری محکمو چارواکو، وزیرانو او د حکومتي غړو د احتساب دپاره په صوبه کې د احتساب کمیشن جوړولو دپاره هم یو قانون وړاندې کړی شو چې د سلیک کمیټې لخوا ځینې تبدیلیو نه پس د اسمبلی غړو په متفقه تور منظور کړو.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. سهار د سهار 9:30 سوې. نجیب امیر به د مهم خبرونو لنډیز اوروي.
نن د راولپنډي په عدالت کې د پخواني پوځي ولسمشر پرویز مشرف د کیس د اوریدنې پر مهال د ډاکټرانو لخوا د جمع کړی شوی طبي راپور جایزه اخیستل کیږي او اټکل کیږي چې سبا ته به عدالت خپل فیصله واوروي. د کراچۍ پولیس وایي د ایوب شاه بخاري په نوم د یو صوفي له مزاره شپږ جسدونه ترلاسه کړي چې له ځنو سرونه پرې شوي. د دې ترڅنګ یو پیغام پاڼه هم پولیسو ته په لاس ورغلی چې په کې دا کیږي دا کار طالبانو کړی. د افغانستان د بګرام زندان د بندیانو د کیسونو د سیړلو کمیټه وایي له دې زندانه به هغه اتاتیا بندیان زر خوشي شي چې د بهرنیو او افغان سرتیرو په وژلو تورن دي، خو پر ضد یې کره شواهد نشته. د امریکا د دفاع په خوانی وزیر رابرټ ګیټس په خپل نوي کتاب کې پر ولسمشر اوباما نیوکې کړې چې د افغانستان جګړه یې ناسمه اداره کړې، د خپلو ځواکونو په فعالیت بې باوره دی او د افغان ولسمشر زغملو ته هم نه و تیار. د عراقي ځواکونو او سنی قبایلو د هڅو باوجود یاغیان د انبار صوبې په فلوجا او رمادي ښارونو واکمن دي. په حکومتي عملیاتو کې د 15 یاغیانو د وژل کېدو راپورونه ورکړل شوي دي. امریکا وایي د شمالي کوریا د ګواښونو د مخنیوي لپاره جنوبي کوریا ته 800 نور سرتیري او پوځي وسایل استوي. دا اعلان د بهرنۍ چارو وزیر جان کيري پرون په واشنگټن کې کړی. د کیمیاوي وسلو د مخنیوي نړیواله اداره وایي له شام څخه د کیمیاوي موادو لویستلو لړۍ پیل شوې او د لقازیا سیمې نه په دوه ډنمارکي بیړیو کې کیمیاوي مواد له ملک بهر وستل شوې دي.
دا مهم خبرونو لندیز مو له مشال رادیو څخه واوریدي چې نجیب امیر وړاندې کوي. اوس ورسېدلې د پاکستان کورنی ورسپانو ته د کتنې دا چې په پاکستان کې کورنی ورسپانو په خپل اداریو کې پر کوم موضوعاتو بحث کړی دی راځي چورته غورس.
اج ورسپانه خپل ادارې کې بلدیتي نظام په اړه لیکي. خیبر پختونخوا وزیر اعلم ویلي دي چې د سوبې د بجټ یو لویه برخه به بلدیتي ادارو ته ورکړې کیږي. اداري وایي زموږ په ملک دا نظام د مختلفو تجربو نه تیر شوی دی. فیلډ مارشل ایوب خان، جنرال ضیاء الحق او جنرال پرویز مشرف په مختلفو طریقو دا نظام راوستی وو. اداري وایي دا نظام داسې وخت کې جوړیږي چې پېښور ښار د یو شمېر مسلو ښکار دی. که یو خوا آبادی زیاتیږي او اوبو مسلې دي، نو بل خوا ټرافیک هم یو غټه مسله ده. اداري وایي ضرورت ده خبر دی چې نوی نظام کې دی حکومتي اقداماتو لپاره یو داسې طریقه جوړه کړی شي چې هغه د ټول کار جاج اخلي، او بل دا نظام کامیابول لپاره ضروری ده چې په ادارو کې بهمی مدد او رابطې مضبوطی کړی شي، ځکه چې د دې د کموالي له وجې یو شمېر منصوبې د ځنډ ښکار دي. مشرک ورسپاڼه خپل ادارې کې لیکي. خیبر پختونخوا وزیر اعلی د ترانسپورټ او د امداد د بحالۍ مشیر ترانسپورټ محکمې ته هدایت کړی دی چې ترانسپورټ په محکمه کې د اصلاحات راوستی شي او پېښور کې ګاڼډ لپاره دي نوې لارې جوړ کړی شي. اداري وایي د امروزه په بنیاد ولس ګاډي استعمالوي، او دا یو داسې شعبه ده چې په دې فوري کار شروع کېدی شي، او حکومت له په دې ډېر وسایل هم نوي استعمالول. که په دې شعبه کار وکړی شو نو په حکومتي کارکردګي مثبت اثر پرېوتی شي. اداري مخکلي کې کپرنګ روډ کار مکملېدو نه پس د غلار نه فایده اوچته شي، نو په دغه لار باړه روډ او حیات آباد ته هایس سرویس شروع کېدی شي. د سره چې نه صرف ځایي اوسېدونکو ته به فایده ورسي، بلکې په دې لاره به ترانسپورټرانو ته منافع هم زیاته شي. اداري وایي ولس دا وخت ټیکسیانې، بسونه او سوزکیانې خپل کارونه لا استعمالوي، پس چې وخت او پیسې دواړه لګي. که ولس صفا او تیز ترانسپورټ ورکړی شي نو ولس به هرکلی کوي، کوم بچ د حکومت په حق کې هم وي. اداري اخیره کلی کې هیله پکار ده چې پېښور ولس به زر نظر د رنګ روډ په لارې یو نوی بدلون وویني. د سره به چې هزارخوانۍ، حیات آباد، کارخانو، بادر کلی، لنډیارباب او د کوهاټ روډ ولس ته نه صرف سهولیات پیدا شي، بلکې پېښور ښار سپارش کې به هم کمواله راشي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د پاکستان یو څرنیز اداره پاک انسټیټیوټ فار پیس سټډیز وایي د پاکستان حکومت ادعا کوي چې خپل ټول پام یې له وسلوالو طالبان سره د سولې خبرو ته اړولې دي، چې د ادارې په وینا د حکومتي ګام طالبان بیرته پیاوړي کړي دي. بل خو امریکایي ورځپاڼه واشنگټن پوسټ لیکي په افغانستان کې د خلکو زړونه او ذهنونه ګټل به یو ډیر مشکل کار وي. د دوړ مقالو تفصیل عبدالحکا کړه.
پاک انسټیټیوټ فار پیس سټډیز یا پیپس یو پاکستانی تھنک ټینک دی چې د 2013 کال رپورټ یې جاری کړی دی. پیپس وایي تیر کال وسوالو 2500 کسان وژلي وو چې دا د 2012 کال په مقابله کې سو مرګونو کې 40% زیاتوالی دی. د ادارې په خبره د پاکستانی حکومت لخوا د وسوالو طالبانو د خوشحالولو پالیسي وسوالو ته د بیرته راتلو موقع په لاس ورکړی ده. د پیپس په وینا له 2013 کال ځخه پیل سو مرګجوبل کې لږ څه کمی راغلی وو، خو کله چې د 2013 کال د انتخابات پر مهال وسوالو بریدونه وکړل نو مرګجوبله بیرته زیاته سوه. اداره وایي په 2013 کال کې 4,150 کسان وژل شوي وو، چې همدغه شمیره په 2013 کال کې 2,050 وه. دا شان اداره زیاتوي د سنیانو او شیعهګانو ترمنځ په تاوتریخوالي کې هم 22% زیاتوالی راغلی او په مجموعي توګه 680 کسان وژل شوي دي، خو بل لور ته په قبایلي سیمو کې په تشدد کې 33% کمبود راغلی دی. پیپس په خپل کلنی رپورت کې وایي د پاکستان حکومت لا تر اوسه د وسلوالو طالبانو د خبرو اترو میز ته پر اوستلو کې پاتې راغلی دی. بلخوا واشنگټن پوسټ ورځپاڼه په خپل یو مقاله کې لیکي په افغانستان کې د خلکو زړونه او ذهنونه ګټل ډیر مشکل کار دی. ورځپاڼه وایي تر اوږدې مودې پورې په افغانستان کې د موجودو امریکایي ځواکونو وخت پوره کېدونکی دی، نو په داسې حال کې 2014 کال د افغانستان د راتلونکي په اړه له ځانه سره یو شمیر ژمنې راوړې دي. واشنگټن پوسټ وایي په مستقبل کې د اخیستونکو ګامونو نښې نښانې د افغانانو د خپل حکومت او طالبانو په اړه له خپلو دانشمندانه رویو سره تعلق لري. ورځپاڼه د یوې نوې څېړنې ذکر کوي چې وایي د خلکو زړونه او ذهنونه ګټل آیا څومره یو مشکل کار کېدلای شي. ورځپاڼه زیاتوي چې افغانان د نیټو ځواکونو له لاسه ځورېدلي، اوس د دې ځواکونو ملاتړ لږ او د طالبانو زیات کوي، خو هغه افغانان چې طالبانو ځورولي د طالبانو پر ضد زیات تر دې عمل نشکاره کوي. واشنگټن پوسټ وایي د رپورت موندنو د نن ورځې د افغانستان باندې د پوهېدلو لپاره ځینې اړخونه او ممکنه اثرات په ډاګه کړي دي. د یوناما شمیرې وایي له 2008 کال راهیسي چې څومره ولسي مرګ ژوبله سوي د دې 80% ذمہوار طالبان دي، خو د یوناما په خبره داسې نه ښکاري چې ګواکې د طالبانو دغه کړنې هم هغه سي معنی او سیاسي اثر ولري لکه چې د نیټو لخوا سو مرګ ژوبلو درلودلې ده.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر سي. د عراق وزیر اعظم په فلوجا شهر کې ولس او قبایلي مشرانو ته ویلي چې د پوځي عملیاتو تر پیل وړاندې دي له سیمې څخه د القاعده سره تړلي وسلوال وباسي. په دغه اړه رویټرز خبري اژانس یو راپور لیکلی چې زموږ همکار شاهین بنری تاسو ته وروي.
د عراق وزیر اعظم نور المالکی په فلوجا خار کې په ولس او قبایلي مشرانو غوښتنه کړې ده چې د فوزی عملیاتو د پیل نوړاندې دي د سیمې نه د القاعده سره تړاو لرونکي وسلوال وباسي. په سرکاري ټلویزیون په یو بیان کې نوموړي زیاته کړې چې قبایلي مشران دي د حکومت سره خار د القاعده د جنگالونو د آزادولو لپاره مرسته وکړي. وزیر اعظم ویلي دا خواست د دې لپاره کړې چې ولسی وګړي د تشدد او تاوانونو څخه خوندي وساتل شي. یو عراقي چارواکي رويټرز خبري ایجنسی ته ویلي امنیتي ځواکونو د یو بل خار رمدي واک ترلاسه کړی دی او وسلواله د هیواد مشرقي برخو ته تمبولې دي، چرته چې هغوی په جماعتونو او کورونو کې میشته شوي دي. ځایي قبایلي مشران وایي چې په فلوجا کې د مولانو او سیمې د مشرانو سره خبرې اترې روانې دي چې وسلوال د عراق د اسلامي ریاست نه وتلو ته اماده کړي شي. ځواکونه دا وخت د فلوجا نه ګیر چاپیره ځای په ځای کړي شوي دي. د عراق وزیر اعظم نور المالکی په واسطه ویلي چې د خلکو د استوګنې په ځایونو کې د عملیات نه کوي. د ګل پورز د سپینې ماڼۍ لخوا وویل شو چې د عراقي ځواکونو د قوي کولو لپاره د پوځي سامانونو د ورسولو عمل ګړندی کړی دی، ولې عراق ته به امریکایي ځواکونه نه لیږي. یو ایرانی چارواکی هم د عراق حکومت ته دغه رقم مرستو وړاندیز کړی دی.
شاهین بنری او چې د عراق د وزیر اعظم د هغه وینا پاړې د روټس خبري اژانس راپور ته استاوړوي چې نوموړي پکې ویلی و د عراق ولستي لال قاعده سره د تړلو ډلو څخه ځان بیل کړي. د مشال رادیو لمړي سرني خبرونه سلام پښتونخوا ته تاسو خوښنی ولیدي او سم د هارون بچا په ځخ کې د سندري پر لور تاسو پام را ګرځوم.
غر غرو د شور نه دی خبر بسرو لمبو د غر غرو د شور نه دی خبر دا څوک چې جنگ غړی د جنگل زور نه دی خبر بسرو لمبو د غر غرو سما بچی لاد گدر رکی یادوی زما بچی لاد گدر گرو رکی یادوی پر گدر لگے دلی اور دی خبر دا سوچ جنگ غڑی د جنگل سورن لمبو د غر غرو د شور نه دی خبر دسرو لمبو کور دوران نو فرمان لیونی سماد کور دوران نو فرمان لیونی خپل لمان دورانی دلکی کور ندی خبر دا څوک چې جنگ جنگل زور ندی خبر دسرو لمبو د غر غرو د شور ندی خبر دسرو لمبو خلق دمرا د نفرت پر گنام گرم دا خلق دمرا د نفرت پر گنام گرم ویتا گنا نشتا سویرا رور ندی خبر سوچ جنگ غڑی د جنگل زور ندی خبر
دا هارون بچا په ژغ کې تاسو سندره اوریدئ. زموږ ژغ لمشال رادیو څخه اوري چې ټول خبرونه تاسو د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ له لارې هم اوریدلای شئ چې پته ده mashalradio.com. د مشال رادیو لمړی سرنی خبرونه سلام پښتونخوا ته تاسو غوښنی ولیدي او زه د افغانستان پر لور په افغانستان کې د بګرام د زندانیانو د دوسیو د څیړلو کمیټه وایي هغه اته اتیا بندیان به ډیر ژر خوشی سي چې امریکایي چارواکو د افغان او بهرنی سرتیرو په وژنې تورن کړی دي. د دې کمیټې مشر عبدالشکور دادرس مشال راډیو ته ویلي د امریکایي چارواکو لخوا په ورسپارل سوو اسنادو کې داسې څه نه و چې دغه بندیان مجرم ثابت کړي. په دې اړه سالم احمد صالح راپور ورکوي.
افغان چارواکي وایي د بګرام زندان هغه اته اتیا بندیان به ډیر ژر خوشی کړي چې په وینا یې له ثابت جرم پرته په دغه زندان کې ساتل کیږي، خو د دغو بندیانو د خوشی کېدو نیټه یې اعلان نه کړه. د بګرام زندانیانو د دوسیو د څیړلو کمیټې مشر عبدالشکور دادرس ازادي راډیو ته وویل دغه بندیان له خوشی سوي نه دي که امریکایي چارواکي یا هم افغان کشفي ارګانونه د دوی په اړه اسناد او مدارک لري دغې کمیټې ته د ورسپاري چې پر خپلې پریکړې بیا کتنه وکړي.
کداسي اسناد د پیدا کړی مست دي وڅاري موږ ګورو د فرا کداسي و چې رښتیا مدارک او الزام دلایل و موږ کولای شو چې په تصمیم کې په دې نظر راو.
شغلی د ادرس وی افغان کشفی ادارو یا هم ملي امنیت له دوی سره داسې اسناد نه دي شریک کړي چې دغه کسان مجرم ثابت کړي. د ملي امنیت ریاست یو چارواکي چې نوم یې نه داخل شوی پرون ځینو رسنوي ته وویل دوی د 55 بندیانو په اړه اسناد د بګرام زندانیانو د دوسیو د څیړلو کمیټې ته لیږلي او د 23 نورو په اړه به خپل مدارک او اسناد ژر ورولېږي چې لمخې دغه کسان خطرناک ثابتېدلی سي. تر دې مخکې ځینو امریکایي چارواکو انتقاد کړی و چې د بګرام زندانیانو د دوسیو د څیړلو کمیټې د امریکایي او افغان چارواکو له موافقې څخه سرغړونه کړې چې غواړي اته اتیا بندیان خوشی کړي. حکومت وی د همدغه تفاهم پر اساس د اسنادو تر تیرنې او ارزونې وروسته له بګرام زندان څخه 1522 تنه بندیان خوشی کړي دي. د بګرام زندانیانو د دوسیو د څیړلو کمیټې مشر عبدالشکور دادرس وی د زینو دغه خوشی سویو بندیانو په اسنادو کې لیکل شوی و چې امن ته خطر، خدای وی چې د اسنادو تر تیرونو او کتنو وروسته معلومه شوه چې دوی بې ګناه و. تیر اونۍ د امریکا درې سناتورانو کابل ته په سفر کې له ولسمشر حمید کرزي سره په کتنه کې د دغو اته اتیا بندیانو د نه خوشی کېدو غوښتنه وکړه. جمهوریت غوښتونکو جان مکین، لنسی ګراهم او جان براسو د افغان حکومت پر پریکړې د بیا کتنې غوښتنه وکړه. د رویټرز اژانس په حواله له بګرام زندان څخه د خطرناکو بندیانو خوشی کېدل به د هغو افغان امنیتي چارواکو اندېښنه زیاته کړې چې وایي شاید دغه زندانیان له خوشی کېدو وروسته بیرته د جګړې ډګر ته ستانه شي. له بګرام زندان څخه د بندیانو د خوشی کولو پر سر د کابل او واشنگتن ترمنځ د اختلاف په داس وخت کې پیدا شوی چې د دوړو لوري ترمنځ اړیکې لا د مخه په خپلو کې د امنیتی او دفاعي تړون د نه لسلیکې دوله کابل ترنګلې دي.
د افغانستان د بګرام زندان د زندانیانو د دوسیو په اړه مو د سالم احمد صالح راپور واوریدی. اوس زو خوست. د خوست ولایت د بلابل قومونو مشران او سپینجری وای چې د 2014 کال د ټولټاکنو د شفافیت په کار کې به خپل قومونه مرسته وکړي او د ولسی حرکت لالاري به د ټاکنو په لار کې شته خندونه لمنځوړي. دوی د افغان امنیتي ځواکونو څخه هم خپل ملاتړ اعلان کړ. په دې اړه د مشال رادیو خبريال نجیب الله خیل راپور کوي.
د خوست قومي مشرانو ویل کچری افغانان خپل منځي یووالی او باور وساتي، اداري فساد له منځه یوسي، ل خپل وسوالو ځواکونو ملاتړ وکړي، نو د 2014 کال لپاره د خلکو سره د امنیتي اړخه موجوده اندېښنې له منځه ځي. هغوی ویل د ځل قومونو او لسونو هوډ کړی چې د رڼو او شفاف ټول ټاکنو پر وړاندې د پرتو خندونو پر منځه وړلو کې به مرسته کوي. یاد مشرانو سپینګيري چې د دوشنبه په ورځ د افغانستان د قومونو پیوستون شورا په انګړ کې راغون شي ول، د نوموړي شورا رئیس الحاج غزنواستنی په خپل خبرو کې ویل چې کڅوک نار رازوی نول ملکی حکومت نه بخفوی خود خپل امنیتی ځواکونه نه خوابدی نه لري.
نه افغانان قومونه ولسونه د خپل نظامی ارګانونو نه ملاتړ کوي او کچيري کې کوم خلچ خفادي اده ملکی ادارې نه خفادي اده حکومت نه خفادي نه د امنیتی ځواکونه. امنیتی ځواکونه زموږ بچان دي، زموږ ورونه دي، د خاور ستون کې دي، د دینه قومونه ولسونه مطلق ډول باید ملاتړ وکړي. بل دلته انتخابات روان دي، نن دا قومونه تصمیم ونیو چې په انتخاباته کې پراخ ګډون کوي. د انتخابات د پوره کوم پر دخندونه دي اوبه د مانځه د ولسونو په زور باندې قومونو په زور باندې د مانځه وړي.
د منګلو د قومونو په استازیتوب یو تن قومي مشر ول زموږ په هیواد کې اداري فساد او په خپلو کې د تفاهم او همغږي نشتون اساسي ستونزه ده. نه 2014 کال
خدای خواکوا د افغانونو ترمنځ وحدت او ملي یووالی تامین وی یا تامین شي یا پیغه کې ستونزې نه وي. ان شاء الله موږ به د خپل خور نه ډیره ښه دفاع وکړو. موږ 2014 کول نه وای، موږ اصلا اداري فساد وای، د خپل
ټاکل شوی. په افغانستان کې د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو لپاره ټاکنې د را روان مریز کال د وري په 14 نیټه ترسره شي.
مشال ریډیو په حالاتو ژور نظر ساتي، ستاسو په خوخه، ستاسو په جبا.
څرنیز اداره انسټیټیوټ فار وار اینڈ پیس په خپل ریپورت کې لیکي نجيبه ایوبی په افغانستان کې یو له هغو ښځو څخه ده چې د یو شمیر مشکلاتو باوجود خپل کار نه دی پریشي. هغه په یو خبري اداره کې کار کوي. په افغانستان کې د ښځو د بنیادي حقوقو او ټولنیز مسلو په اړه لیکل کوي. په دې اړه نور تفصیل فرخنده وزیر کوي.
سیرانیزا ادارہ انسٹیٹیوٹ فار وار اینڈ پیس رپورٹنگ آئی ڈبلیو پی آر په خپل یو رپورٹ کې لیکي په افغانستان کې داسې یو شمېر ښځې خبریالان شته چې په سختو مشکلاتو کې خپل کار ترسره کوي. نجيبه ایوبی یو په هغه ښځو کې ده چې د یو شمېر دړکو مسلو باوجود یې خپل کار نه دی ودرولې. 45 کلنه نجيبه ایوبی د 13 کلونو نه زیات د کلید ګروپ د مینیجنګ ډایریکټر په حیث کار کوي چې پکې ریډیو او ویبپاڼې شامل دي. هغه وایي د 2000 کال روستو کله چې په افغانستان کې طالبان له واکا لری کړی شول، تر اوسه پورې که څه هم ډیر کار شوی خو د ښځو د بنیادي حقونو د خوندي ساتلو په لړ کې اوس هم دوی یو تنگ نظره ټولنه لري. نجيبه وایي افغان میرمنې په زړونو کې داسې ډېرې کیسې لري چې تر اوسه یې لا چا ته نه دي بیان کړي. هغه وایي دا یوازې ښځې خبریالانې کېدلی شي چې د دغه ښځو حال وپوښتي او د دوی مشکلات بیان کړي، خو له بده مرغه ډېرې کمې ښځې په افغان میډیا کې کار کوي. آی ڈبلیو پی آر په خپل رپورٹ کې دا هم وایي په افغانستان کې ښځې په هر شعبه کې کمې دي او دوی ته پوره نمائندګي نه ده ورکړل شوې، خو په میډیا کې بیا د ښځو لپاره دا یو ګران کار دی. کله چې نجيبه ایوبی ته په تیر کال کې په نیویارک کې په صحافت کې د بهادرۍ جایزه ورکړل شوه، نو هغه په دغه وخت ډیره خوشاله وه او وی ویل دا د دې لپاره ډیر اهمیت لري او لزړه نه یې قدر کوي. نجيبه په هغه وخت ویل د یو څو وخت لپاره دا نه پوهېده چې څه ووایي، ځکه چې په دغه وخت دې په زړه او ذهن کې هغه ټول مشکلات تیر شول چې دې د خپل کار په دوران کې ولیدل، او ځکه د ډېرې خوشحالۍ نه په سترو کې اوښکې هم راغلې. هغه وایي دغه نه یوازې د دې بلکې د هیواد لپاره د فخر مقام وو. آی ډبلیو پی آر لیکي هغې ته په فیسبوک یو شمېر خلکو د مبارکۍ پیغامونه ولېږل او یوازې دوو کسان وویل چې دا د دغه جایزې جوګه نه وه. هغې تاخ د خپل کار په دوران د جنگ سالارو د افغان پارلمان د غړو د یو شمېر نورو خلکو لخوا هم دړکې ورکړل شوي دي چې دا د ځینې رپورټونه نه خپروي، خو نجيبه وایي د ټولو خطرو باوجود یې خپل کار نه دی ودرولې.
زموږ غلا مشال رادیو څخوري یاوس زو د قبایلی سیمې باجوړ ایجنسی پر لور. په قبایلی سیمه باجوړ ایجنسی کې د فاټا سیکریټریټ لخوا د شپې د رڼاګانو او د سیمې د شایست لپاره شمسی یا پلمر چلیدونکو رڼاګانې ځای پر ځای کیږي. تر دې دمه تر 200 زیات بلپونه یا رڼاګانې د خار بازار، پاتک او اینات کلی په بازارونو کې لګیدلې دي. نور حال سیمې څخه د مشال رادیو خبريال راکوي.
د باجوړ ایجنسی خار هډ کوارټر نه تر د عنایت کلی بازار پورې او د سړک د غاړو کوسو او وړو بازارونو کې د رڼا شمسی بلپونه لګولې شوی چې مقصد یې په سیمه کې د بجلی نه بغیر د شپې په وخت رڼاګانو او د سیمې ښایست دی. په خار بازار، صدیق آباد، پاټک او عنایت کلی بازار کې د رڼاګانې لګولې شوی چې اولس پرې خوشحالي څرګنده کړي او دای د امنیت د بهرۍ په لور ګام بللې. د خار باجوړ ایجنسی د بازار د روزګاریانو د تنظیم د صدر شاوري خان په وینا چې څو ورځې وړاندې د ټولو بازارونو صفائی شوی وا او ټول دکانونه په سپینه چونه خایسته کړی شوی، ولی اوس د رڼاګانو منصوبه به د اولس په ګټه هم وي او د سیمې خایست هم.
دوسیا دیرا و تاوری د دوسیا دیرې نه شروع دي او دا د سې د خار په بازار کې کم چې د سرکار په دغه کې مارکیټونه لري، په هغه کې تقریبا لیټونه روان دي او کم مین روډ چې دی یا د خار بازار نه د اناد کې شنډي مور په بای پاس روډ دی، په هغه باندې مو شو دننه کالونی کې دي د خار نه والا د اناد کې فورې چې څومره
عنایت کلی بازار یو روزگار کون کے فاتح رحمان مامون مشال ریڈیو توائی چپو خراب حالات کے لٹول زیادہ دہاغوی سیما خراب شو ہوا، ولی دا حکومت غیر دولتی تنظیموں او دزائی اولس پمرستہ ترقیاتی کرونا شروع شوی او امن بحال شوی دے.
ناوی سپاہی مہم شروع کو 24 گھنٹوں کے پول باجور گلزار کو داغن پسو زمین انتظامیہ نپاغی کمو دا لائٹنے شروع کلو
دا رناگانی دا مامون دو غرونو د کیمور د سره او د سلارزو د هغه غرونو چې خار بازار ته په نظر راځي د شپې څنګه ښکاري. قادر خان د سیمه اوسیدونکو دی او دغه منظر داسې بیانوي.
شمسی نظام دی دغه خو زیات خوشحالۍ خبره دار چې دلته خو یو د بجلی کمې دی نو دغه کم لایټونه چې لګېدلي دي هغه به تا ته په دې ټول بازار داسې ښکاري چې دا کم ولاو د هغه کم منظرکشي او کمه نظاره چې پېښ کوي نو هغه کتلو سره تعلق ساتي زړه راښکونکی منظر پېښ کوي. دغه صحیح یو ګټور کار شوی دی په باجوړي جنسي.
دا شمسی رڼاګانې د فاټا سیکرټریټ لخوا فاټا اربن سینټرز پروجیکټ لګولی دی. هم د دې پروجیکټ کمیونیکیشن افیسر انجینیر قیزار خان مروت سره مو خبرې وکړي.
پروجیکټ مو پہله هغه دی انټرمیشن دی پہله دا نه او دې په شا موږ په نوم روان دي او دا چې کوم دی دا تقریبا 450 سولر سټریټ لایټ په نوم لګول کېږي. دا دې کې یو څه د 200 لګیدل دا نور به ان شاء الله د 20 تاریخ پورې
د قیزار خان مروت په وینا چې په باجوړ ایجنسی او ګرد قبایلي سیمه کې د ترقۍ نورې منصوبې هم شته دي چې پکې دا شان شمسی رڼاګانې او سړکونه شامل دي.
د مشال ریډیو د شروع د ورځې 19 پروګرامونه
تاندې هلې
په پوکم یولس بجې
حجرا
په یو نیمه بجا
ستونزې او سرکار
په پو باندې دوه بجې
د کرخې په غاړه
په دوه نیمه بجې
د نړۍ رنگونه
په درې نیمه بجې
شال او شمله
په پوکم سلور بجې
د مشال تر رڼا لاندې
په سلور نیمه بجې
د مشال رادیو د نن ورځې د پروګرامونو لړلیک تاسو واوریدئ. زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري او د مشال رادیو لومړی سرنۍ خپرونې سلام پښتونخوا ته تاسو غواړئ. د سلام پښتونخوا د روانې خپرونې په پای کې تاسو ته د شوکت محمود په غږ کې سندره اورو. د دې سندرې شاعر فیروز خان اپریدی دی. راځي چې ورته غوږ شو. درغه وروسته به بیا خبري غړي پیل کړو.
مزه
فیروزت ما پس فیروزت ما پس فیروزت ما پس فیروزت اوخ کی تو یا وکنا اوخ کی تو یا وکنا تم یاد وکنا